The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي قدرمنو اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده موږ شوې دی په پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 9 بجې دي او د اگست میاشتې 28 نیټه ده ستاسو قربانې ما زه منزه شهید اول هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته د بلوچستان داخله وزارت تر مخه امنیتی اسکرو د نوشکی په احمدوال سیمه کې شپږ د القاعده او داعش سره تابع لرونکي ترهګر نیولې دي د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وای
القاعده کې سرغنا سمیت ایک دہشتگرد کے اس کے چھ ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے القاعده اور داعش سے اس کا تعلق ہے
د شام حلب خار دوی بمی چاودنو کې شاوخوا 15 تنان وژل شوی دي چې پکې زیات شمیر یې ماشومان دي
نی شاهدینو ویل دي چې لومړی د بیرل بم سره برید وشو او چې د خلکو غټه شمیره هلته راجمه شو نو دویم بمی برید تر سره شو
په ایتالیا کې راغلي زورور زلزلې کې وژل شوی 291 تنانو په یاد کې د شنبه په ورځ په ټول هیواد کې د ماتم رزل مانځلې شوې ده
د دغه راغلي زلزلې له وجې د غرو په لمن کې پراته سلور کلی تباه شوي او د ذراتو مرکزی سیمې ته په لویه کچه زیان رسولې ده
سرټی کې تاسو واوریدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي رسنیو ته ویلي دي امنیتي ادارو نن د افغانستان پولې سره نږدې د نوشکۍ په احمدوال سیمه کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه د القاعده او داعش ډلې سره تعلق لرونکي کسان نیولي دي هغه دا هم ویلي چې د ترهګرو څخه یو شمېر وسلې او ځینې مذهبي کتابونه هم ترلاسه شوي دي هغه دا تور لګوي چې دغه تنان افغانستان په خاوره روزل کېدل او بیا بلوچستان کې د یاغي وسلوالو سره یو ځای د ترهګرۍ عملونه ترسره کول خو افغانستان تل دغه شان تورونه ردوي بلې خوا د بلوچستان اسمبلۍ غونډه کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د بیان سخته غندنه شوې ده او پر ضد یې یو قرارداد هم وړاندې کړی شوی دی بلې لوري ته راپورونه ښایي چې د افغانستان جګړې د دې تر څنګ چې په لویه کچه د هیواد اقتصاد ته زیان رسولی د خبریالانو په ژوند او دندې هم ډیر منفي اغیز کړی دی ویل کیږي د هیواد امنیتي اوضاع ډیره هم خطرناکه ده او د خبریالانو لپاره د هرې ساحې څخه راپورونه راغونډول ګرانه شوي دي بیا په خاصه توګه د هغو سیمو څخه کوم چې د طالبانو او یا د داعش وسلوالې ډلې د ولکې لاندې سیمې دي د مطبوعاتي څانګې د حقوقو ډلې یا پریس رایټس ګروپ ریپورټرز وداوت بارډرز د افغان چارواکو څخه په کلکه غوښتنه کړې چې هغو خبریالانو ته د تحفظ ورکړي کوم چې په خطرناکو سیمو کې کار کوي دغې ډلې ویلې دي د طالبانو او دولت اسلامي ډلې له خوا خبریالانو ته ګواښونه نور هم زیات شوي دي بلې لورې ته نن به د سعودي عرب نایب ولی عهد او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان پاکستان ته سفر کوي ویل کیږي د دغې سفر پر مهال به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره پر امنیتي او دفاعي چارو خبرې کوي د دې تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر حالت به هم بحثونه ترسره کیږي ځینې راپورونه خو ښایي دا سفر په داسې حال پلان شوی چې څو ورځې وړاندې سعودي کې په ځینو پیښو کې د پاکستاني وګړو د لاس درلودو او نیولو خبرونه جاري شوي دي اخوا د شام په حلب خار کې شوي دوی بمی چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي شام کې د بشري حقونو د سار ادارې یا سیرین ابزرویټری فور هیومن رایټس ویلي دي په داسې حال چاودنه شوې ده چې د یوې بلې چاودنې نه وروسته خلک راغونډ شوي وو او دویمه چاودنه ترسره شوې ده عیني شاهدانو ویلي د پیښې ځای ته امبولانسونه روان وو او ګڼ شمېر خلک راټول شوي وو چې دغه دویمه چاودنه ترسره شوله په دې چاودنې کې ګڼ شمېر ماشومان هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دا مهال روس او امریکې ترمنځ د شام په هکله جنیوا کې خبرې اترې هم روانې دي اخوا په ایتلي کې د چهارشنبه په ورځ راغلي زورورې زلزلې 290 تنه وژلي او همداشان په سلګونو ژوبل دي د شنبه ورځ ایتالیا کې د ماتم ورځ په توګه لمانځل شوې ده او په هیواد کې بیرغونه هم نیمه پورته وه د ایتالیا سیاسي مشران هم د حکومت لخوا د 15 مړو د تدفین مراسم کې ګډون درلودو. ویل کیږي دا زلزله په تیرو 5 کلونو کې تر ټولو لوی زلزله و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو قدرمن اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدلو. راځو د راپورونو ولور ته. تاسو بیا یو د بلوچستان ولور ته چې د پاکستان بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی رسنیو ته ویلی دی چې امنیتي ادارو نن د افغانستان پولې سره نږدې د نوشکي په احمدوال سیمه کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه د القاعده او داعش ډلې سره تعلق لرونکي کسان نیولی دي. په دې هکله باندې تفصیلات څه دي دا به تاسو ته ټولو وړاندې کوي. د ډیورجو خبریال د کوټې څخه حمید سمسور په دې ریپورټ کې.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی له خبري رسنیو سره په خبرو کې وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو نن د افغانستان له سرحدي پولیسو سره جوخ د نوشکي د احمدوال په سیمه کې د پټو شبکو د معلومات پر بنسټ باندې عملیات وکړل.
القاعده کې سرغنه سمیت ایک دہشت گرد کے اس کے 6 ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے. القاعدہ اور داعش سے اس کا تعلق ہے.
دا القاعدہ دا سرغنہ پشمول یو تراگر شپاش دا نور ملگری ونی ولسو لا القاعدہ او لا داعش سر دوی اڑی کی لری دا دلخلی چلا تراگرو سر پا زیاد مقدار بانی وصلہ او مذہبی کتابون هم نی ولسوی دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبائی وزیر سرفراز بوکچی دا وکڑلا
انیشیل ٹریننگ اس نے افغانستان سے حاصل کی ہے اور وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد وہ شام میں جہادی سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہا ہے.
لمړی تربیت دوی افغانستان څخه ترلاسه کړی ده او له هغې تربیه وروسته بیا دوی د شام په جهادي سرگرمیانو کې برخه اخیستله. اوس دوی دلته بلوچستان ته راغلي وو چې نوي خلک د حکومت په ضد باندې برتۍ کول و هغو ته په افغانستان کې تربیه ورکوله. تر دې لمخه هم بلوچستان حکومت پر هند او پر افغانستان باندې دغه ډول تورونه لګولي وو، خو نوی ډیلی او کابل دغه ډول تورونه ردوي. او دغه ډول د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکر ریلی دورانی په مشرۍ کې پیل شوله. اسمبلی د هند د وزیر اعظم نریندر مودی د بیان سخته غندنه وکړه. د هند د وزیر اعظم د نریندر مودی په ضد باندې قرارداد محمد خان لیړی وړاندې کړ. په پریکړلې کې ویل شو چې د شي د بلوچستان په حق باندې په دې وسنی وخت کې کم بیان ورکړی دی. لدې زخه دا څرګندېږي چې دلته په بلوچستان کې کومه تراګری کوي، په دې کې د هند حکومت رول لوبوي.
بھارتی وزیر اعظم کا یہ بیان پاکستان کی خود مختاری اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی ہے.
د هند د وزیر اعظم دغه بیان د پاکستان د خپلواکۍ او د ملګرو ملتونو د چارټر په ضد دی. په دغه پریکړه کې د پاکستان له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وسوله.
لہذا یہ ایوان بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان کے بیانات کو اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی دنیا کے نوٹس ملایا جائے.
دغه اسمبلی د هند د وزیر اعظم نریندر مودی د بیان په کلک باندې غندنه کوي او له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی دغه بیان دی ملګری ملتونه او نړیوال دی په دې خبر کې. اسمبلی د غندنې دغه پریکړه لیک په یو خوله باندې منظور کړی. دویم قرارداد بیا د متحده قومي مومنت بنسټ شودونکی الطاف حسین په ضد باندې وو چې د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی وړاندې کړی. په دغه قرارداد کې ویل شو چې د متحده قومي مومنت د الطاف حسین بیان د پاکستان په ضد د غداری په چوکاټ کې راځي. په قرارداد کې د پاکستان په ضد باندې ناوړه ټکی او پر خبري رسنیو باندې بریدونه هم په سختو ټکو کې وغندل شو. د اسمبلی په غونډه کې ویل شو چې د هند لوري نه یوازې د بلوچستان بلکې د پاکستان په چارو کې لاسوهنې کوي. او دغه ډول حمید سمسور وایس اف امریکا دیو ریډیو ټلویزیون کوټ.
د رانو خضر منور دون کو تاسو د حمید سمسور څخه دا غاره راپور واوریدو. نن سبا په مطبوعاتو کې هم پر سعودي عرب باندې ځینې نیوکې شوې دي. د دې تر څنګ دلته په امریکا کې ولسمشرۍ ته کاندید هیلری کلینټن چې د ډیموکراتیک ګوند غړې ده او ډونالډ ټرمپ دواړو هم په سعودي عرب باندې دغه نیوکې کړې دي او ویلي دي چې سعودي عرب دا مهال د سخت دریځۍ مرستې کوي او داسې ډېر مذهبي ښوونځي دي، سکولونه دي چې هغوی سره مرستی کوي. د دې ترڅنګ دا چې دغه ټول سخت دریځي هم د ترهګرۍ سره یو ځای اړیکه لري چې اخر هم په ترهګرۍ ختمیږي. نو په مطبوعاتو کې دغه خبرې دا مهال ډېرې تودې روانې دي او زموږ همکار مختار خلیل مطبوعات ته کتنه هم کړې ده، هم دغه موضوع یې راخیستې ده، تاسو سره شریکو.
د دنیا په مختلفو ملکونو کې اول د القاعده په نوم او اوس د دولت اسلامیه یا د داعش د بیرغ لاندې د خلافت اسلامیه د قیام په نوم خونړی ترهګري روانه ده. عراق، شام، لیبیا، افغانستان، پاکستان او د یورپ په مختلفو ملکونو کې د سخت دریده اسلامي مکتب فکر د عقیدتمندو د خونړو کارونو شاته د سعودي عرب د حکومت او د سعودي عالمانو ذکر ضرور کیږي. په دې موضوع د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې د نامتو لیکوال د سکاٹ شین یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی سعودیان چې د توندلاریتوب اور لگون کی هم دی او اور وجون کی هم. سکاٹ شین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د امریکای د صدارتي انتخابونو دوه حتمی امیدواران هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ په ډیرو خبرو د یو بل مخالفت کوي، خو دا دواړه په دې خبره متفق دي چې سعودي عرب په ګرد نړۍ کې د تندروا اسلامي تعلیماتو د خوراونکو مکتبونو او جماعتونو مرسته کوي، چرته نه چې د زلمی کول یو لوی شمیر د توندلاریتوب د تعلیم نه پس په دنیا کې خواره شوي دي. مضمون لیکي چې د ګردي دنیا د مسلمانانو د پاره د امریکای ورومبې زنانه سفارتکارا فرا پندت د اتیو ملکونو د خپل دورو رستوای سعودیانو ک د خپل موجوده رویشنا لاس وانه خستو، نو د دې بسنګینی سفارتی، ثقافتي او اقتصادي نتیجې را برسیره کیږي. د ایچ بی او ټلویزیون چینل بل ماهر وای سعودي تعلیمات د قرونی وستا د دور دی. هر کله چې د واشنگتن پوسټ فرید زکریا لیکي چې سعودیانو اسلامي تعلیماتو نه یو يرون کې بلا جوړ کړی دا. د بروکینګ ادارې دانشور ویلیام میکنارد سوای چې سعودیان د اسلام یو ډیر زهرجن شکل لوده ورکوي، کم چې یو وړوکی شمیر سوچه مسلمانانو او د نورو مسلمانانو او غیر مسلمو ترمنځ د بیلتون کرخه راخکلې ده، او همدا بیلتون د خونړو جهادیانو د پاره غټه وسله ده. خو په نن دور کې د دولتي اسلامیه غوندې د جهادي ګوندونو د راپورته کېدو او په ایران کې د شیعه اسلامي انقلاب د جرړو مضبوطېدو وروستو سعودي شاهي حکمرانانو سره هم د دې خونړي جهادیانو نه ویره پیدا شوې ده. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې په دې خبره ډیر خلک متفق دي چې سعودي نظریاتي طوفان د ډیرو ملکونو مقامي روایات تعالی ترغ کړي دي، ځکه چې سعودیان د اسلام د خپل وهابي مسلک په خورولو په اربونو ډالر خرچ کوي. د سعودي عرب په مالدار کېدو د سویلي ایشیا د نیستمنو ملکونو مزدوران په سعودي کې د کلونو کلونو پورې د مزدورۍ خوارۍ کولو وروستو چې کله خپلو ملکونو ته ستنیږي، نو ځان سره د وهابي مسلک سخت دریځ تعلیمات هم وړي. د دې تعلیماتو اثرات په مصر او پاکستان کې ښه واضح دي، چرته چې خلک د بدکارۍ په جرم کې د سنګسار او د مرتد کېدو په جرم کې د پانسۍ د سزاګانو مرستې کوي. نیویارک ټایمز نور لیکي چې د خونړي توندلاري ګوند دولت اسلامیه په سکولونو کې د سعودي عرب د سرکاري نصابي کتابونو نه تعلیم ورکول کیږي. دولت اسلامیه چې د مسلمانانو عالمانو کم دولس تصنیفات شایع کړي دي، په دې کې اووه تصنیفات د اتلسمې صدۍ د سعودي عرب د وهابي مسلک بانی محمد عبدالوهاب لیکلی دي. خو په اسلام او په توندلاریتوب پوهې ځینې دانشوران دا سوچ او خیال ردوي چې د موجوده توندلاریتوب او جهادي فساد اصل ذمهوار ګني سعودي عرب دی. دوی د موجوده اسلامي ترهګرۍ د راپورته کېدو نور ډېر سببونه هم بیانوي. په دې کې مشرقي وسطا کې د ظالمانه سیکولر حکومتونو د راپورته کېدو، په مقامي سطح د بې انصافو او د فرق کېدو، د ترهګرۍ د پروپیګنډې دپاره د انټرنیټ د اغوا کولو، افغانستان کې د روس خلاف جنگ کې د امریکې درا دانګلو او په عراق د امریکې د حملې کولو وجوهات شامل دي. دین علاوه د جدید دور د جهادیانو د پاره د مغرب خلاف د مصر د سید قطب او د پاکستان د ابو العلا مودودی غوندې د عالمانو تعلیمات هم تلاری توب لډیره ود ورکړی دا د دې قسمه عالمانو د تعلیماتو پرانا کی القاعده او دولت اسلامیه سعودي حکمرانانو ته ډیر پسپک نظر ګوري او دوی بدترین منافقان تصور کوي. خو نیویارک ټایمز خپل اوږد مضمون په دې تجزیه ختمی چې په ایران کې د شیا اسلامي انقلاب په نتیجه کې د تندروا اسلامي حکومت د قیام وروسته ایران د عالم اسلام د مشرای په لار کې سعودي عرب ته خنډ شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اعلان کېدو نه پس سعودي حکمرانانو د ایران د مخې نیو او په ګرد نړۍ کې د وهابیت د خورولو لپاره خپل کوششونه یو په دوه کړي دي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیور جو خبری خپرونه دوام لري او تاسو دغه خپرونې کې زموږ سره ملګری اوسئ. تاسو نور راپورونه هم لرو چې وړاندې کوو. د مهال چې کوم راپور لرو هغه د شام په حق لدی. تاسو په خبرونو کې مهم ویل چې د شام په حلب ښار کې دوه بمی چاودنې تر سره شوې دي چې په کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او په دغه 15 کسانو کې زیاتره ماشومان هم شامل دي. نو د دغه چاودنې په حق له معلومات څه دي دغه ټول تاسو وړاندې کوي زموږ همکار ماور جلیل په دغه راپور کې.
د شام حلب ښار کې په یوې بمی چاودنې کې خوا او شا 15 تنان وژل شوي دي. په شام کې د بشري حقوقو سرغړونو باندې نظر ساتونکي تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس تر مخه د یاغیانو کنټرول لاندې حلب خار باندې شوې دی بریټ کې هدف شوې خلک هلته د یوې بلې بمی چاودنې کې وجلې شوو په یاد کې راغون شي وو. د تنظیم وینا ده چې اني شاهدینو ویل دي چې لومړی د بیرل بم سره بریټ وشو او چې د خلکو غټه شمیره هلته راجمع شوه نو دویم بمی بریټ تر سره شو چې پکې نور تنانو وجلې شو. په وجلې شوو کې زیاته شمیره د ماشومانو ښودل کېږي. اخوا حکومت او یاغیانو ترمنځ معاهدې او د حکومتي عسکرو لخوا محاصرې ختمولو وروسته د دمشق مضافاتي سیمې درایه نه د خلکو وتل جاری دي او دا تازه بریدونه په داسې وخت کې شوي چې په شام کې جنگبندۍ لپاره سفارتي هڅې یو وار بیا توندې شوې دي. د امریکا او روس وینا ده چې په شام کې د جنگبندۍ په حق له یوې معاهدې لاسلیک کولو ته نږدې دي خو اوس هم ځینې مسلې حل کول پاتې دي. په جنیوا کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د خپل روسی هم منصب سرګی لاوروف سره د شام په مسلې خبرو اترو وروسته دواړو په ګډه میډیا سره خبرې کړې دي. د امریکا اے پی خبری ایجنسی تر مخه قریبا لسو ساعتو پورې جاری دی غونډې وروسته د امریکا خارجه وزیر جان کیری میډیا ته ویلي چې هغه ته او د روس خارجه وزیر ته په شام کې ډزبندې په موضوع د مخکې تلو لارې واضح اندازه شوې ده خو اوس هم ځینې مسلو باندې کار کول پاتې دي. هغه زیاته کړه چې تر هغې به په معاهدې تادی نه کول کېږي تر څو چې دا د شامی ولس ضرورتونو مطابق جوړ نه شي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف هم ویلي دي چې اوس هم ځینې مسلې حل کول پاتې دي چې پکې القاعده سره تړلې النصره فرنټ توندلارو او د امریکا لخوا تربیه شوې توندلارو ترمنځ فرق کول دي. هغه د ملګري ملتونو څارنې لاندې د شام حکومت او د امریکا ملاتړ لرونکي حزب مخالف ترمنځ مذاکرات بیا شروع کولو په ضرورت زور ورکړی او ویل دي چې دې سره به په وروستیو میاشتو کې د تشدد زیات شوي پیښو کمولو کې مدد وشي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو یو بل راپور ولورې ته تاسو بیا یو چې د افغانستان په حق لدی. راپورونه ښایي چې د افغانستان جګړې د دې ترڅنګ چې په لویه کچه هېواد ته د هېواد اقتصاد ته هم زیان رسولی دی خو د خبریالانو په ژوند یې ډېر منفي اغېز هم کړی دی او ویل کېږي چې د هېواد امنیتي اوضاع هم ډېره خطرناکه ده او د خبریالانو کوم دنده چې د هغوی په صحیح توګه نه شي ترسره کولی په خاص توګه هغه ځایونو د نشي تلای چې طالبان او د داعش وسلوالې ډلې د ولکې لاندې دي. په دې حق لباندې څه معلومات دي او دا د مطبوعاتي څانګې حقوقو ډلې ځینې په دې حق لباندې خبرې هم کړې دي او راپور یې هم جاري کړی دی. دا تاسو ته وړاندې کوو چې زموږ همکار کلیم افضل تاسو ته تیار کړی دی.
د افغانستان جګړه خبریالانو لپاره خطرناک ذمواري پاتې شوی خو د خبریالانو تنظیمونه وایي د هواد خرابیدونکو امنیتي حالاتو مسلې نور هم سیوا کړي خصوصا په هغه سیمو کې چرته چې د طالبانو او د اسلامي ریاست اغیز ډیر زیات شوی دی او حکومتي ځواکونه د دغو علاقو واک اختیار خپل لاسونو ته د راوستو هڅه کوي. وایس اف امریکا سره په خپل خبرو کې د افغانستان سویلي اسیا د آزاد میډیا اسوسییشن صدر زیابومیا وای په افغانستان کې په مجموعي توګه حالات د هر چا لپاره ډیر خراب دي، خو زیاتره مسلې خبريالانو ته جوړې دي. د میډیا ازادۍ حقونو لپاره کارکونکو ډله ریپورټرز وداوت بارډرز د افغان چارواکو نه غوښتنه کړې چې د جنگ په سیمو کې دي د خبريالانو د حفاظت بندوبست وکړي، ولې چې طالبان او اسلامي ریاست ترهګرو لخوا خبريالانو ته ډېری خطرې جوړې شوې دي. د خبريالانو د حقونو د اداره آر اس اف وای دوی د افغانستان په یو شمیر خارونو او ایالتونو کې د سونو په شمیرې کې کارکونکو خبريالانو د حفاظت په اړه ډېر فکر وړي دي. آر اس اف تر مخه هغه خبريالان چې د جنگ په سیمو کې کار کوي د دوو خوف فشار او یری سره مخ دي، یو د تندرو او بل د ځایي چارواکو لخوا هم، ولې چې دواړه خواوې اکثره ګیلې لري. طالبان تور لګوي چې خبريالان غیر جانبدار نه وي، بلخوا ځایي چارواکي دې اندېښنې اخیستي چې خبريالان د حالاتو او واقعاتو چې کوم شکل ښایي په هغې کې مبالغه او منفي تاثر ډېر وي. د بیپولو خبريالانو تنظیم آر اس اف د یو بیان تر مخه باوجود د خبريالانو د جرأت او هلو ځلو چې ولس ته خبرونه ورسوي په هلمند، کندوز، بغلان، ننګرهار، تخار، غزنی او فراه هغه سیمې دي کومې چې خبرونو او معلوماتو لپاره د تورو سرنګونو په شان جوړې شوې دي، چرته چې آزاد میډیا پر اوکېدو ده. د افغانستان د خبريالانو ډلو هم وار په وار دا غږ پورته کړی چې د ترهګرو لخوا زیاتېدونکو بریدونو دوی لپاره یاري نورې هم سیوا کړي، خصوصا په سویلي هلمند کې چرته چې د خبريالانو حفاظت ته ډېرې مسلې جوړې شوې دي. د افغانستان د خبريالانو اسوسییشن مشر رحیم الله سمندر آر اس اف ته ویلي د افغانستان په دریو مهمو ایالتونو بغلان، کندوز او تخار کې سخته جګړه دوام لري. په دغو سیمو کې تر 500 پورې ځایي صحافیان او لس نور نړیوال یا کامی خبريالان کار کوي، خو ځایي صحافیانو ته د کامی او نړیوالې میډیا لخوا هغه شان مرستې نه ملاویږي، او بیا پوز او سیاسي چارواکو لخوا هم دوی ته هغه شان احترام او عزت نه ورکول کیږي. په دوی دا تور هم اچوي چې دوی ګینی د یری او د مایوسۍ خبرونه خوروي. افغان عسکر د هیواد په یو شمیر ډګرو د طالبانو سره په جګړه کې بوخت دي. په سویلي هلمند کې چرته چې ترهګرو یو شمیر ضلع نیولي، د امریکې پوز هم یو سل خصوصي عسکر د هلمند لشکرګاه ته افغان عسکرو امداد لپاره لیږلي. افغان امنیتي چارواکو تېره ورځ هم د هلمند خبريالانو د اسوسییشن دفتر بهر یو بم معلوم کړی او ناکاره کړی. وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت یو ځایي خبريال ویلي د بم خخولو مقصد په ځایي خبريالانو کې یره خورول وو. خبريالانو تر مخه په سویلي صوبو کې ځینې حکومتي چارواکي هم مشکلات پیدا کوي کله چې په میډیا کې په هلمند کې د ګوست سولجرز یعنی پټو پوځیانو خبره خپره شوه، نو دغه چارواکي سره ډیر خوشاله نه وو. د جلال آباد یو خبريال تر مخه په دوی د داعش او طالب تندرو وړخنه اکثره تور لګیږي چې خبريالان غیر جانبدار نه وي. افغانستان حکومت هم د خبريالانو د حفاظت او سلامتۍ لپاره د کوټلې ګامونه د اغستو ژمنه کړې. افغان خبريالانو فیډریشن د افغانستان کامی امنیتی شورا سره یو لوزنامه هم لاسلیک کړي د کومې تر مخه به صحافت او صحافیانو لپاره قاعدې او د ضابطو لاندې امنیتی او حفاظتي طریقه کار جوړ شي. په افغانستان کې د سویلي آسیا د آزاد میډیا اسوسییشن صدر زیابومیا وایس اف امریکا ته وویل د دغې لوزنامې تر مخه به صحافیانو لپاره امدادي فنډ هم جوړ شي چې کله دوی یا د دوی کورنۍ اغیزمنه شي نو د دې فنډ نه به ورسره امداد کولی شي. افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د آزاد صحافت په فهرست کې 130 نمبر لري. آر اس اف تر مخه کال 2001 راسي ویش خبريالان وجل شوي. عبدالصمد روحانی چې بی بی سی لپاره کار کولو په کال 2008 کې په لشکرګاه کې اغوا شو او بیا وجل شو. همدارنګه د ان پی آر خبريال ډیوډ ګیلکی او افغان خبريال زبی الله تمنا هم په هلمند کې وجل شوي.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا واشنگتن ڈی سی دی تاسو د ډیو ریډیو خبری خبرونې ته غوږیږئ. قدر منوریدونکو، په ایتلی کې د چهارشنبه په ورځ راغلي زورورې زلزلې 290 تنه وژلي دي او همداشان په سلګونو نور ژوبل دي. د شنبه ورځ تالیه کې د ماتم ورځ په توګه لمانځل شوې ده او په هیواد کې بیرغونه هم نیمه پورته وه. د دې ترڅنګ دا چې د ایتالیې سیاسي مشران هم د حکومت لخوا د 15 تنو مړو د تدفین مراسمو کې ګډون درلودو. په دې حقله باندې تاسو ته یو راپور وړاندې کوي زموږ همکار وکیل خان.
د تیرې شروع پر ورځ اټلي کې راغلي زلزلې له وجې مړه شوي 290 کسانو په غم کې تیر ورځ د هیواد یوه کامی د ماتم یا ویر ورځ مانځلې. د دغه راغلي زلزلې له وجې د غره په لمن کې پراته څلور کلي تباه شوي او د زراعتو مرکزي سیمې ته په لویه کچه زیان رسولی دی. خو په داسې حال چې سیاسي مشران د 15 کسانو په سرکاري کچه اخري رسوماتو لپاره راجمع شوي، دغلته په دغه هیواد کې په تیرو 2 کلونو کې راغلي زلزلې له وجې شوي تباهۍ تورونه په یو بل باندې لګول پیل شوي دي. سیمایي سرکاري وکیل وایي چې دوی به نه یوازې په نږدو کې جوړ کړی شوي سرکاري ودانو پلټنې کوي، خو دړکۍ کړې ده چې د هغه شخصي ودانو د مالکانو پر ضد به هم کیسونه جمع کوي چا چې په غیر قانوني توګه خپل کورونو کې ودانې کړې دي. د سیمایي سرکاري وکیل دغه دړکو سره د مړه شوو کسانو خپلو خپلوانو او ژوندي بچ پاتې شوي خلکو غصې راپارې کړې دي. ځینې خلکو ویلي چې د دوی کورونه دومره زاړه دي او که چېرې دوی پکې نور آبادي کول غواړي هم نشي کولی، ځکه چې هغه دوی ته ډېره ګرانه پرېوځي او دا چې د دوی مالي حالت دوی ته اجازت نه ورکوي چې داسې وکړي. په داسې حال چې سرکاري وکیل دغه دړکې جاري کړي، د 9 نورو کسانو مړی په امیټراس کې د ملبې د لاندې څخه په بیړني حالاتو کې کارکوونکو روباسلې دي. د خالی پرواز وختي د اټلی صدر اسکولی پیسانیو کې په یو سپورټس خال کې د 15 کسانو اخري رسوماتو کې د برخې غستل وړاندې د هاغه سیمو دوره کړې چرته چې راغلي زلزلې لوجې په لوی کچا زیان نشوي. اخوا د ویټلی وزیر اعظم خپل هاغه لوز یو وار بیا تکرار کړي چې پکې نوموړي د زیانمن شوي آبادو بیا نه جوړولو ویلي وو. خو د امیټراس خاروال په حکومت باندې د دې خبرې لپاره زور ورکړی چې نه یوازې په نږدو کې راغلي زلزلې له وجې راپرېوتې ودانې بیا نه جوړې کړي، بلکې په نږدو کلونو کې راغلي زلزلو له وجې شوي زیانونه دې هم زر تر زره پوره کړي. په لا کویلا ښار کې د بیا نه آبادکاري لا تر اوسه نه ده مکمل شوي. کم ښار کې چې په کال 2009 کې راغلي زلزلې له وجې په لویه کچه زیان شوي او د 8000 نه زیات د دغه ښار اوسیدونکي لا تر اوسه په عارضي ورکړې شوي ودانو کې ژوند کوي. خاروال صدر ته ویلي چې ورته زر تر زره د بیا آبادکارۍ کار پوره کولو ضرورت دی. نوموړي ویلي چې دا وخت دی چې سیاستدانان خپلې ژمنې پوره کړي. په اټلي کې د شروع پر ورځ راغلي زورورې زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمېره 290 ته رسېدلې او چارواکو د دغه شمېرو پخلی کړی چې پکې په سلګونو نور کسان جوبل هم دي. د چارواکو په وینا امدادي کارونه روان دي او ګڼ خلک اوس هم د ملبې لاندې ګیر دي. د شروع پر ورځ د اټلي وزیر اعظم د هلیکاپټر د لارې اغېزمنې سیمې کتلی او ویلی دی څوک به هم یوازې نه پرېږدي. د شروع پر ورځ زلزلې درې ښارونه ډېر ځپلي دي. د معلوماتو تر مخه زلزله دومره زوروره وه چې د 100 منټو پورې د روم ودانې ځنډېدلې. د امریکا د جیولاجیکل سروې تر مخه په ریکټر سکیل باندې د زلزلې زور 6.2 ریکارډ کړی شوی دی او مرکز یې د نورسیا علاقې نه 10 کیلومتره جنوب ختیځ په لرې و. راپورونه وایي د زلزلې مرکز په ځمکه کې یوازې 10 کیلومتره ژور و. د زلزلې جټکې د ځایي وخت تر مخه سحر 3 بجې د پلازمینې روم سره د منځني اټلي په ټولو علاقو کې محسوس کړی شوی وي. د شروع پر ورځ چې په کومو سیمو کې زلزله راغلې دا د لال قلعه ښار سره نږدې موجودیت لري چرته چې په کال 2009 کې د راغلي زلزلې له امله 300 کسان مړه شوي وو.
دا دیوا رادیو دا. که غواړئ چې موږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. zamunga email pata bada silikai diva@voanews.com bada silikai voanews.com.